السلام علیکم نن دوشنبه ده دلیندیه قوس یوشتمه د دسمبر 12 د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي پاید له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیونو اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشن به وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 23 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 50 کلو نو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازه ته څیرمه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نشته کې دوه خواو ته مرجوبله اوښته.
د ځما خپل د سترګو لیدلې علاقه دوی وش نه پر انسیال په زخمیان سلو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې وشوې.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوس چې یو شخص خپل وړو کې ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې اور سره شته، د کور د بده باش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېر مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د دلنه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړي.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات لاره نورورا بیا یې تهران ته وړي، د ایران نه عراق زمنګ مال راسيږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزین.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي، د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د کندهار د سیمې بلاک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن ووهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د ISPR د بیان له مخې چې پرون ناوخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. ISPR د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو یې پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړ. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 500 ګامه واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفره مثال په زخمیان سولو، شپږ نفره شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولا شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولی دی. دوی ویلی طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشلیدل دا په کلیه د خواسته هوانونه کړل. کلیه چې د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یوه میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتي ملیشا دی او بریدګر لخوا وژل شو.
ازادي رادیو ته ورجست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفې غفاري خبرې وکړې. نور جزئیات له صفی الله ستنګزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړې او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade dan jun shounzi na de pranisi de wa astazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo peshawali dalswa khubi aham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nur zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استاد یو ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د جنونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاري هم وغږېده.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یوه ښځه خپل وړوکی ماشوم په 3000 افغانیو خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام محضر کې سزاوي د خلکو تښتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکېږي.
لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام محضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
By the name of Islamic Sharia laws, which
اغلی غفاری ویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر درې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان سنبلی شي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو بدله ډېر محدودیت پاره د طالبانو پریکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي، طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټولګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړی ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوي او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ، بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل،
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډېری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بېلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډېری سندرغاړو دغه هېواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو، هنرمندانو کارمندانو چې په فرنګي برخو کې فعالیت درلود لدوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم دریمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اته
چلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ. دلوگر پا مرکز پولی علم شار کی دلارو پر چندو حتیوال یا هغه کسان چه ده سرک پر غاره پلاسی ریو او لرگینو غرفو که بیلا بیل تو کی پلوری ده شروالی ده مسئولانو پر ناسم چلن انتقاد کوی. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي.
د لوګر په مرکز پلی علمخار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي رډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ له لرې وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخار کې په لاسي رېړه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک یو چې افغانستان کاروبار نشته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور ته ساتو نور کاروبار نشته په افغانستان کې. غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبرو ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتي په کورو کې ناست یو لا به غلای کولاو بل ورته تختو دغه دې موږ طریقه د نورو خاطستنه.
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکې ځینې باسي خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارې توکې څه خیر ده اوس یې مه ګډوئ موږ یې خپل ایسته کوو خو دوی زما خبره هېڅ ونه منله شروالۍ امر وکړ چې ګاډې کړي زموږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړه هر شی خراب کړ اوس موږ څه وکړو کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډاره والا شې هر شی په ګډواډ تاریخ خو سړی ته ورکړي درې ورځې مخکې دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې د ښار نقشه راتله د ښار پاکول وو ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو لوی مخکې به یې خبرولو داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه یې وکړي د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي یو ځای به یې مشته ټاکلو
وجابش متعین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پلی علم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پلی علم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفوق کوب کېږي نه ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قومندانۍ امنیت دوی شریکان وي خو دی غو دی لخوا هم څوک له توکف سوي نه دي او داسې څوک دا دعوا لري دا یو غیر معقوله دعوه ده زموږ د اسلام قانون دا شی ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کړي. یوازې په دې صلاحیت لرو چې هلته په غصات کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګولو ته بسپارل کېږي.
د لوګر په پلی علمخار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهال د خروالۍ پر دې پرېکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او اوس هم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د ایرانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تأمین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډېر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تأمین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیم د 20% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په وینا تر دې دمه یې له 20 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیم ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان یې وکړ چې د 20% څخه 90% یورانیم بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوب دی ورستوی میاشتو که دی ایران دننه د خلکو مظاهره او د موتریزن و زپل د اوکراین او روسیه د جګړې تجدید ډیر پام لدی خبرو واړو. تر څنګه لویدیز قدرتونه پر ایران تور پوری کوي چې غیر معقولی غوښتنی کوي. ایرانی چارواکو هم له لویدیز سره د اټومي خبرو د بشپړولو پر ځای په کور دننه د موتریزن و زپل ته ټول پام واړو. په دې ورستوی ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لزګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوي وو پر اعدام محکوم دی. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزده کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزده کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې ښوونځي پرانستې دي. عبدالقادر پاتون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه د برابره کړې.
د دې هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو به برخې وو، خو تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیاریب او هغوی د تیاری پر لوري روان و.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابر، حال دا چې دلته په کلی کې ډېری داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلی د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي نجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ نجونې ورواستو او ما هلکان و دې زده کړې ته ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دوی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي ورته جوړ سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د دې شیانو سره ډېر لرې پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د نجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوو چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې
یادېږي.
ازادي راديو ته ورجست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د یو منځني شوونځي ودانی جوړ شو. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړه شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځنۍ ښوونځی چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی، او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه 4 ته رسېدلی دی. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړې شوې ودانۍ خوختي او وایي اوس په یې د باد باران او ګرمۍ له امله درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼي منځني ښوونځي ته په داسې حال کې نوی تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دلنخودو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې او و ډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسؤل وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه نخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل:
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دلنخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. دې فابریکې یو مسؤل عبدالمالک آزادۍ روډیو ته وویل دوی په 24 ساعتونو کې 80 ټنه دال تولیدوي، او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 80 ټنه مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د ایران دلار نه ورور بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې ورور زمنګ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ زره اسانتیا راولي. زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لسکسیزې کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وایي پخوا د کار نشتوالي له امله سخت ځورېده، خو اوس ډېر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران حمیدی برخو
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې کار له لارې خپل لسکسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اعلامي کاروار شرکت ها باشه از دولت ما میخوایم که بیا در جان شه چنین رقم کومک.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړې کړي تر څو وزګارو خلکو ته د کار و روزګار مختیا برابر سي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمېر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن عبدالله آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از اینو هم کلن راضی هستیم، خوب برای من کار میتیه و خوب رسیدیم.
مرد دی شرکت فعالیت سخ راضی و دی لمرد سخ موی و لوبیا پشو قیمت پیری. مرد اسلامی امارت سخ غشتنه که وچی دا دول شرکتونو ملاتر وکری ترچو دا کروندگر و اقتصادی ستونزی ها وارسی.
دی کندز دی کرنی و بلگونی و مالداری دی ریاست رئیس مولوی امان الله حسن وای دی فابریکی دی فعالی دول عمل دی کروندگر و محصولات پخه به پلورل کیږي.
مایو د کښ ساحه سکالې سوال لزر ولس هکتار زمکه منګه لرو حاصلات 2015 تونه ده حاصلات سکالې خدي قیمتونه خدي که مثلا اوس د جای مې پاکستان ته روان دي هندستان ته لدی جایزي
په کندز کې د یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پانګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د زمکو نشټوالی او تر څنګه د برښنا لوړه بیا او د مالیې لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.